نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننبا إن شاء الله من سورة الفرقان مكية شروكو او زمون آیتونه دی د آیا نمبر 1 نو اخلا د 9 پوری اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک ډیر با برکت لري یعنی برکت والدی الذی هغه ذات چی نزل نازل کړو الفرقان فرقان فرقان وای کرایټیریان ته چې فرق راولي په حق او باطل کې علا عبده په خپل بنده باندې لیکونا زکه چې هغه شي للعالمین لټول جهان والو د پاره نذیر ویرول والا الذی هغه ذات له هم د هغه د پاره دی ملکو بادشاهت یا بادشاهی السماواتی دا آسمانونو والآذی او زمکی ولم او نده یتخیض هغو جور کرده ولدن سو اولاد ولم او نشتا یکن ده لهو دا هغو دا پارا شریکن سوک شریک فی الملکی پا بادشاهی کی وخلقا او هغو پیدا کرده کل هر شیئن شی فقط درهو پس هغو اندازو کړه د هغې تقدیره اندازه لګول واتخذو او هغوی جوړ کړل من دونه د هغو نه سوا آلهتن نور الهان لا یخلقون نه هغوی پیدا کوي شیئا سشی وهم او هغوی یخلقون هغوی پیدا کیږي ولا او نه یملکون هغوی اختیار لري د دې روټ دی میم لام کف د دې هم روټ دی ملکیت ملکیت وایي چې د چا اختیار وي لانفسهم د خپلو نفسونو دپاره ضرا د څه نقصان ولا او نه نفعا د څه نفع یعنی فایدې ولا او نه یملکونا هغوی اختیار لري موتا د مرګ ولا او نه حیاتا د ژوند ولا او نا نشورا دا دوباره را پاسیدو وقال او اویل الذین هاغ خلق چاچی کفرو کفر کرده ان نده هادا دا یعنی پا بریکت کیولی که قرآن الا مگر افک یو دروغ افتراهو هاغو جور کرده دا پا بریکت کیولی که دا زاننا وأعانه أو مدد كره ده دهغو أو مدد كره ده دهغو ده لفظ سده ده ده روط عين واو نون استعان مونغا چوائيو كان إياك نعبد و إياك نستعين نستعين لفظ هم ده دهنا ده تيك شوا ده ده مدد كولو ده پار رازي عليه پده باندي قوم آخرون يو دوهم قوم فقد پس بشک جاءو هغوی راوړو ظلما ظلم وزورا او دروغ وقالو او هغوی وویل اساطیرو قصیدی الاولین د اولنو اکتتبها هغو لیکلی دي ده د ها ضمیر چې دی دا اساطیر طرف ته ځي قصو طرف ته فهیا نهاغا تملا ده هغی املا کیگی یعنی هغه ویلی کیږي علیه په هغه باندې بکرتن سهر و اصیلا او ماخام قل وایا انزله نازل کړی دی دا الذي هغه ذات یعلم چې پوهیږي السر راز یعنی پټی خبری فی السماواتی په آسمانونو کې والارض او ځمکه کې انه بشک هغه کانا دی هغه غفورا دیر بخنی والا رحیما دیر رحم کول والا وقالو او هغوی ویل مالی چی سو شول هذا پده الرسولی رسول بانی یأکلو چی هغه خوری الطعام طعام یعنی خوراک ویمشی او هغه گرزی فی الاسواق و بازارونو کی اسواق چی ده 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 سوق جمع ده لولا ولینا انزلا نازل شوی ده 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 لفظ ده فرشته ده پر راغلی ده الیهی هغه طرف تا ملکون یو فرشته فیکون نو هغه بو معه سرده ده نذیرا ویرولوالا یعنی خبردارولوالا او یا یلقا غرزوالی کیگی الیهی طرف تا دهقو کنزن سخزانا او یا تکونو وی لهو دهقو دپارا جنتون سباغ یا کلو چهقو خرل منها دهقینا وقالا او اویل الظالمون ظالمانو ان نا تتبعونا تاسو اتباع کوي الا مگر رجلن دا یو سړی مسحورا چی جادو پی شوی دی انظر گوری کیفا سنگا ضربو هغوی بیان کل لکا ستاسو دا پارا الامثال مثالونا فضلو پس هغوی گمراه شول فلا پسنا یستطیعونا هغی استطاعت لری یعنی هغی طاقت لری سبیلا دلاری الحمدللہ دا دیزے پوری زمونگ ننانے سبق دے او اس پہ انشاءاللہ مونگ دا دے آیتونو تفسیر کو تاس رو باسے سورة الفرقان دا آیا نمبر ون نواخلہ دا نائن پوری یعنی دا اولنی آیت نواخلہ دا نهم آیت پوری سورة الفرقان وڑوکی سورت تے وو یا آیتون دی پکی او شپگ رکو دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی دیر بابرکت دی ها غزات دا تبارک لفظ چی دی نو دا دا برکان دی دا برکت سو معنوی لکه مون خلق چی وایو چی مبارک مشا نو برکا سو توایی برکا وایی خیری کثیر تا دیر زیاد خیر دا سی خیر چی پاغی کی تسلسل وی یعنی لگاتار مسلسل چی دیر زیاد وی اللہ تعالی ذریعه دا داغو دا طرف نرازی خیری کثیر هغه دی با برکت ذات هغه دا سی دا برکت ذات دی چی داغو دا طرف نطول خیر ملاوی گی هغه انتهایی خیر والا دی دا سی خیر ورکول والده چی دا غی سوک تصور هم نشی کوله سبحان الله او تبارک لفظ چی ده نو دا مازی ده یعنی تیر شوی وقت نو دا لفظ پا تیر وقت کی ولی راغلی ده حالانکه اللہ تعالی دا زمان او مکان دا قید نو چت ده پوشوی پا دی خبره دا زمانه نا زمان وای زمانه نا او مکان وای یعنی او سیدل چی مکان چی وی که ویوزی که خلقو سی یعنی ده هغو ده پاره نه زمانش تا او نه وقت نه ده هغو ده پاره سزای مقرر ده چه هغه دل تا ده یو زمان او مکان ده هغو ده پاره نشتا ده نو بیا دل تا ده مازی سو مطلب ده ده مازی سیغا پا ده و جا استعمال شوی ده چی کل پا تیر وقتی و خبروشی نو هغه دیر زیاد یقینی وی پر روان وخت کې چې کله خبره کیږي نو پاغې کې بیا هم شک وي چې پته نشته چې دا کار به وشي او که اوبه نشي دا شان چې کله هم د قیامت ذکر راځي په قرآن پاک کې نو د ماضي صیغه استعمالیږي په پاست ټنس کې خبره کیږي د هغې مطلب وي چې داسې فرض کړئ چې لکه دا کار شوی دی یعنی هغه رب د هر خیر حامل دی سرچشمه دی هم دا غونه ټول خیر ملاویږي هغه سورس دی د خیر ذریعه دی د خیر صرف د هغو د طرف نه راځي او په هغې کې تسلسل دی چې همیشه د هغو د طرف نه وي او بیا خلک هغه پرېږدي او د نورو ځایونو نه خیر غواړي حالانکه الله تعالی دی تبارک لکه مونږ چې وایو چې تبارک الله یعنی ټول خیر د هغو نه راځي ټول خیر د هغو سره دی دا کوم خیر چې تاسو ته میلاو شوی دی دا کوم خیر چې تاسو ته میلاو شوی دی نو دا د هغو سره دی دا کوم خیر چې تاسو ته میلاو شوی دی نو دا د هغو د طرف نه میلاو شوی دی دا د هغو یو قسم له تعریف دی لکه څنګه چې په سبحان الله کې د هغو تعریف دی نو دغه شان په تبارک الله کې هم د هغو تعریف دی الله تعالی دا لفظ استعمال کړو او خپل نعمتونه ظاهر کړل چې هغه تاسو له څومره هم نعمتونه درکړی دي او څومره هم خیر یې درکړی دی نو دا د هغو د طرف نه میلاویږي او بیا یې د هغې نه پس د ټولو نه غټ نعمت ذکر وکړو خیر خو ډېر زیات دی زموږ ژوند هم خیر دی صحت هم خیر دی زموږ لپاره یو نعمت دی الله تعالی موږ له ډېر قسمه خیر راکړی دی الحمدلله لیکن دلته الله تعالی د خاص خیر ذکر کړی دی تبارك الذي هاغ ذات دير بركت والا دي دا چا دا طرف نا چه خير رازي نو هاغ ذات دي چه هاغا نزل الفرقان چه هاغو gradually نازل کرو فرقان هاغو رو رو پا قلار قلار فرقان در کرو تاسولا دا فرقان تا ورکولو سو فائدی دي دا دي پا وجه انسان تا دا حق او باطل پتو لگه دا پا دي دنیا کی او دلته د یو بل نعمت مخکې ذکر نه دی راغلی بلکې د هغه نعمت ذکر وشو چې هغه ډیر لوی نعمت دی او شاید چې دا مونږ ته دومره غټ نعمت نه ښکاري ځکه چې زمونږ لپاره نور نعمتونه دي چې هغه لوی دي او قرآن خو زمونږ په لیست کې ډیر ښکته دی د هغې نه مخکې نور ډیر نعمتونه دي چې اوله هغه وشمارو نو بیا مونږ وایو چې هغه قرآن لوی نعمت دی لیکن په دې خبره بیا هم زموږ زړه نه مطمئن کیږي لیکن چې کله مونږ قرآن وایو نو بیا مونږ پوه شو چې الله تعالی د ټولو نه مخکې د یو غټ نعمت ذکر کړی دی هغه برکت والے ذات دی چې هغه ستاسو دپاره دا لوی برکت نازل کړو چې تاسو یې په حق او باطل په دې دنیا کې پوه کړئ د دې فرقان په ذریعه د دې فرقان په ذریعه به په آخرت کې هم فیصلې کیږي کچری ستاسو اعمال د دې مطابق شو نو بچ کېدی شئ ځکه چې مونږ ته ښه او بد وښودلی شو چې دا صحیح لاره ده او دا غلطه لاره ده دا رښتیا دي او دا دروغ دي دا نیکي ده او دا بدی ده یعنی هر شی ښه واضحه شوی دی الحمدلله مونږ اتلس سپارې ته راغلو مونږ اتلسمې سپارې ته راغلو او مونږ څومره پوه شو څومره کنفیوژنز زمونږ لري شول ځکه چې دا فرقان دی دې مونږ ته فرق واضح کړو او کوینده مونږ په سوکار کې کنفیوز یو چې دا کار وکړو کنه کله انسانانو سره معاملوي او کله انسان د حقوق معاملوي یا هر ځای چې ستاسو سره معامله راشي نو رهنمایی به مونږ ته کوم ځای نه ملاویږي د فرقان نه دا به مونږ ته وایي چې دا خبره جایز ده او کنه جایز ده کول صحیح دی او کنه دا به وایي مونږ ته چونکه دا مونږ ته لاره ښایي دا یو نعمت دی زموږ لپاره الله تعالی مونږ خپل عقل ته نه یو حواله کړي چې تاسو په خپله فیصلې کوئ په خپله ډیسیژنس کوئ د خپل عقل په بنیاد باندې بلکې هغه زموږ د هدایت انتظام کړی دی او مونږ ته هر شی واضح کړی دی او بیا دا فرقان په غر باندې نه دی نازل کړی چې لاړ شئ او د غر نه یې راواخلئ بلکې نزل الفرقان على عبده نازل کړی دی دا په خپل بنده باندې او دلته د عبد مراد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ګوري چې الله تعالی چاله عزت ورکوي نو هغه ته خپل عبد وایي او چې په خپل مخلوق کې هغه چا ته عبد وایي نو دا ډیره لویه خبره ده او چې څوک د الله تعالی عبد جوړ شي نو هغه ته بیا اوچت مقام میلاو شي چې څوک الله تعالی ته خپل ځان وسپاري عاجزي وکړي عبد وای غلام ته او الله تعالی په قرآن کریم کې په نور ځایونو کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپل عبد ویلی دی او د دې سره داغو په شان کې سکمه نه راځي، بلکې د الله تعالی د عبد د جوړېدو سره د بنده شان اوچتېږي. چې څوک الله تعالی ته ښکته شوی وي او چې څوک الله تعالی ته ښکته شي، نو الله تعالی هغه اوچت کړي، او چې بنده څومره ځان الله تعالی ته ښکته کړي، نو هغه امره داغو شان او داغو مقام اوچت شي او اوچته مرتبه ورته میلاو شي. د الله تعالی در واحد در دی چې هغې ته بنده ښکته کېدی شي، دا د ښکته کېدو قابل دی. بیا ګورئ چې الله تعالی هغه څنګه اوچتوي. نو لویي په ښکته کېدو کې ده، په تکبر کې نه ده، په لویۍ کې نه ده. د دې نه موږ ته څه پته ولګېده چې هغه ذات ډېر بابرکت دی، د برکت نه ډک دی، خیری کثیر دی. د هغو د طرف نه خیر او خیر میلاویږي، برکتونه میلاویږي، او د هغو یو برکت دا دی چې هغو موږ له فرقان راکړو، د کرایټیریان، او د دې په ذریعه موږ صحیح فیصله کولی شو. او دا کرایټیریان هغو په خپل بنده باندې نازل کړی دی. او د دې د نازلېدو مقصد څه دی؟ آیا دا د قرآن خانې دپاره نازل شوی دی؟ موږ چونکې نوې کور اخیستی دی، نو چې ختم پکې وکړو، ذکر چې برکتونه مو پکار دي. خلق به را غونډ کړو چې راشي او زموږ په کور کې قرآن وایي، یا چې څوک وفات شي نو په هغه موقع باندې هم ختم ضروري وي، ځکه چې هغو ته ثواب میلاو شي. نورې کومې موقع دي؟ ها، د ناوې د سر د پاسه به یې کیږدو، ځکه چې هغه د دې د سوري د لاندې تیره شي. موږ ته خو د قرآن دا مقصدونه ښکاري، لیکن الله تعالی فرمایلی دي چې دا په دې وجه نازل شوی دی، لیکون للعالمین نذیرا، ځکه چې هغه شي د ټول جهان والو دپاره ویرولو والا. هغه څوک دی؟ د دې یوه معنی ده قرآن. دا قرآن الله تعالی په دې وجه نازل کړی دی ځکه چې هغه جهان والا خبردار کړي، نذیرا خبردارولو والا، ویرولو والا، چې هغه خلکو له وارنینګ ورکړي چې ټول جهان والا خبر شي چې مخکې سوره روان دي، ځکه چې د هغې مطابق خلق خپله تیاری وکړي. او دا هم د الله تعالی د طرف نه څومره غټ خیر دی، خیری کثیر دی. دا څومره غټ خیر دی چې موږ یې په دنیا کې خبر کړو چې ګورئ مخکې دادی دادی، په دې کې د جهنم خبرې دي او د عذابونو خبرې دي. ځینې خلک دا خبرې نه خوښوي او هغوی په دې خبره باندې اعتراضات هم کوي چې په قرآن کې ولې داسې د ویرې خبرې دي. حالانکه په دې تاسو غور او فکر وکړئ، نو دا ډېر غټ خیر دی ستاسو دپاره. خیر ځکه دی چې شکر دی چې په دنیا کې راته پته ولګېده. که هلته خبر شوی وې، نو بیا به موږ څه کول؟ هلته چې کوم عذاب دی، جهنم دی، د حساب کتاب مرحلې دي، میزان دی، حشر دی، او په هغې کې چې د هر سوره روان دي، که چېرې هلته راته د سپرایز په طور میلاو شوی وې، نو هغه به ښه وه. او که دلته خبر شو، تیاری وکړو ځان له، نو دا ښه ده. چې کله موږ څوک د یو خطرناک سیز نه خبردار کړي چې ګوره مخکې ډېر سخت چیکنګ کېږي او دا سیزونه نه پرېږدي، نو موږ د هغونه نه ناراضه کېږو. شکریه ادا کوو که نه؟ چې شکر دی چې تا موږ خبر کړو. او دا خو لا د دنیا معامله ده، د آخرت ژوند خو نه ختمېدو والی ژوند دی، چې هغه چېرته هم ختمېدو والی نه دی. نو دا قرآن انذار کوي د ټول جهان والو. دا صرف د مسلمانانو دپاره نه دی راغلی، ځکه چې دا آخري کتاب دی او د دې نه پس به بل کتاب نه راځي. او دویمه معنا د لیکون څه ده؟ ځکه چې هغه شي د دې نه مراد دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، ځکه چې د دې نه مخکې عبد لفظ راغلی دی. دا په عبد باندې په دې وجه نازل شوی دی چې هغه د ټول جهان والو دپاره نذیر جوړ شي. د دې نه موږ ته دا هم پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو دپاره نذیر وو. نو په دې کې جنات او انسانان دواړه راځي، ځکه چې دواړه مکلف مخلوق دي. د نور چا خو حساب کتاب شته دی نه؟ حساب کتاب خو به کېږي د هغوی، خو د هغوی دپاره جنت او جهنم نشته. او موږ ته د احادیث نه پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جناتو ته هم تبلیغ کړی وو. او جناتو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې نه قرآن واورېدو، نو هغوی مسلمانان شوي وو. نو هغه د ټولو دپاره نذیر رالېږلی شوی دی. تاسو به سوچ کوئ چې د نذیر خبره ولې دلته راغلی ده. مونږ اکثر وایو نذیرا و بشیرا. د نذیر لفظ دومره اپروپریټ نه دی، ځکه چې د نذیر معنی ده خبردارول والا، څوک خبرول چې ګوره احتیاط کوه، مخکې خطره ده. بلکل دغه شان لکه څنګه چې مور او پلار بچی خبروي چې ګوره بچیا احتیاط کوه، په سویچ کې لاس ور نه کړي، چاړه مه نیسه، دروازه مه کلاوهه. نو د دې خبرو څه مقصد وي؟ ولې مور او پلار بچی ویروي؟ دا خو د هغوی خیرخواهي وي. مور او پلار غواړي چې بچی مې د نقصان نه بچ شي، د هغې د بچي سره خیرخواهي او همدردي وي، او دې ته انذار وایي. او په انذار کې شفقت وي، لکه مور او پلار د اولاد دپاره ډیر مهربانه وي. د هغوی سره هر وخت د خپل اولاد فکر وي چې چرته دوی په څو مشکلاتو کې وننخلي، چې تکلیف ورته ونه رسي. په مور او پلار کې دا خیرخواهي موجوده وي. غمونه نشي برداشت کولی د بچو چې دوی ته څه مسله پیښه نه شي، او اکثر بچي د دې خبرو سره تنګیږي چې دا مور او پلار ولې په ما پسې لګېدلی دي او ما بادر کوي. دا شفقت د مور او پلار په نیچر کې وي، دا د هغوی محبت وي او د هغوی همدردي وي. نو هم دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو امتیانو باندې ډېر مهربانه وو او د هغوی فکر وو ورسره. صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایلي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې مهربانه وو لکه څنګه چې یو پلار مهربانه وي په خپلو بچو باندې. هغو به د هغه وخته پورې خوراک نه کوو چې تر څو پورې به مونږ نه وو خوړلی، هغه به نه ودو کېدو چې تر څو پورې به مونږ نه ودو شوي، هغوله به آرام نه راتلو او تسلي به یې نه کېده چې تر څو پورې به هر څو ټیک ټاک نه وو. د هغو سره به هر وخت فکر وو، په خلکو باندې به ډېر زیات خفه کېدو، یعنی چرته به ورته هم آرام نه میلاوېدو. او ګوره بیا یو وخت په بنده باندې راشي چې بنده ستړی شي، چې زما خپل هم ژوند دی. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګورئ چې هغه به روزانه څومره د خلکو مسلې حل کولې. کله به یوه مسله وه، کله به بله وه، کله به د کافرانو دپاره، او کله به د مسلمانانو خپلې مسلې وې، کله به څوک په سو پرابلم کې وو، کله به په چا سو تکلیف وو، کله به په چا ظلم کېدو، کله به څوک د جنگ لپاره راغل. هر ورځ به نوي نوي مسلې پیښېدې، او هغه به چرته هم په ویکیشن باندې نه تلو. مونږ خلک خو بیا هم په ویکیشنز باندې لاړ شو، مونږ لږ شان آرام کول غواړو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم په ویکیشن باندې نه دی تللی، چې زما ځان نه هم لږ وخت پکار دی، ځکه چې زه ستړی شم. د هغو په ژوند کې آرام نه وو، بس فکر وو د ټولو سره. او سبحان الله، صرف د مسلمانانو دپاره فکر نه وو، بلکې د ټول انسانیت دپاره به فکر مند وو، ځکه به یې هغوی ته تبلیغ کوو او هغوی به نه منو. چرته ابو جهل وو، چرته ابو لهب وو، او د ابو جهل دپاره یې دعاګانې کولې چې یا الله د اسلام طرف ته راولې. زموږ سره چې څوک بد وکړي، نو زموږ په خوله د هغې دپاره دعا هم نه راځي، چې دوته خو زه چرته هم چرته هم سوښېګړه میلاو نه شوې، چې دغه شان مړ شوې، مردار شوې. داسې وایو مونږ خلک، که نه؟ لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه څنګه وو؟ هغه واقعي چې رحمت للعالمین وو. دا غو ډېر خواهش وو چې ابو جهل هم ایمان راوړي، تر دې چې ابو جهل وی چې بس کړه، بس کړه، مونږ به ووایو ستا خدای ته چې تا مونږ ته پیغام را رسولی وو، مه وایه مونږ ته. یعنی هغه تنګ شو. کومه خیرخواهي چې د مور و پلار د اولاد سره وي، نو دغه شان خیرخواهي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې د ټول انسانیت دپاره وه. لکه مونږ چې د خپلو بچو د نیکۍ دپاره لړزیږو چې هغوی دین طرف ته راشي او خپل آخرت سم کړي، چې په دین کې وروستو پاتې نه شي. لیکن دغه شان سوچ زموږ د خپل اولاد سره وي، او د هغو د ټول انسانیت سره وو. دومره فکر، دومره فکر، سبحان الله، چې په بستری مرګ باندې پروت وو، او چې حضرت فاطمه رضی الله عنها راغله، نو هغه څه ګوري چې اوس هم خلک د هغې د پلار نه چاپېره دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له هدایات ورکول، انسټرکشنز ورکول، د هغوی دپاره یې دعاګانې کولې، او دومره ډیره تبه وه لکه څنګه تبه چې د شل یا پنځیشتو خلکو وي. د هغو تکلیف به هم ډیر زیات و او سر یې د درد د لاسه خوږېدو او سوچ کوئ چې دا سعام مرض نه و بلکې مرض الموت و. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ نه یوه ورځ مخکې خبره ده. بیا هم هغو فرمایل چې ماله سورا وړی چې زه ستاسو د پاره ولیکم چې تاسو په صحیح لاره یئ. دومره ډیر فکر و د هغو سره او دومره ډیره پریشانی وه د هغو د خپل امت دپاره، دومره همدردی وه د هغو د انسانیت سره. او بیا که څوک وایي چې کافران مړه کول پکار دي ځکه چې هغوی کلمه نه وایي، نو هغوی دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت وایي چې هغه څنګه و دردمند و د انسانانو دپاره. او حضرت فاطمه رضی الله عنها چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو، نو هغې وی چې زما پلار په هغو باندې دومره تکلیف دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د نن ورځې نه پس به ستا په پلار بیا چرته هم تکلیف نه وي. دا خو مطلب دا و چې دا تکلیف د دې دنیا د حده پورې دی. چې تر څو پورې په دې دنیا کې یې نو خپل کار کوئ. د رسول کار دا دی چې ما خلق پس وجه باندې د رسول صلی الله علیه وسلم کار دا دی چې دا خلق پس وجه باندې بچ شي، چې دا آخرت د نقصان نه بچ شي. داسې شفیق او مهربانه څوک چرته کیدی شي؟ د چا مور او پلار هم داسې خیرخواهي نه شي کولی چې د شپې پاسي او ولاړ وي د خپل اولاد دپاره او دعاګانې کوي او جاړي چې اے الله زما اولاد، اے الله زما اولاد. څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره جوړلی وو، داغو غم د انسانیت لپاره هم وو او د خپل امت غم هم وو، د ټول جهان والو غم او خیرخواهی وو. داغو په زړه کې د ټول جهان والو د پاره نذیر وو، صرف د مسلمانانو د پاره نه. چې دا داسې زونه حلال دي، دا حرام دي، دا کوي دا ما کوي، صرف د دې پاره نه و راغلی بلکې د ټول انسانیت د انذار د پاره راغلی وو. د خپل نبی دا تعارف وکړی نورو خلکو ته چې هغه نبی څنګه وو د انسانیت د پاره، چې خلکو ته هم پته ولګي چې داسې یو پیغمبر راغلی وو 1400 کاله مخکې، او هغه زموږ ډیر همدرد او خیرخوا وو کو کافر هم وي. الذي له ملك السماوات والارض، تبارك دی هغه ذات. نو دا تبارک په دواړو ځایونو کې دی، یعنی د دواړو ځایونو د پاره راغلی دی. د الذي د پاره هم هغه ذات دی چې دا غو د پاره د بادشاهي د ټولو آسمانونو او ځمکې، په ټولو آسمانونو او ځمکې کې سلطنت یعنی حکومت دا غو دی. په دنیا کې د یو بادشاه حکومت ته یو خاص ملک پوری وی، د یو بادشاه حکومت په ټوله دنیا باندې نه وی. او الله تعالی هغه ذات دی چې داغو بادشاهی په آسمانونو او ځمکه کې ده، او هغه صرف مالک نه دی بلکې دا هر څه داغو په مکمل کنټرول کې دي، داغو په اختیار کې دي. هغه غالب دی په دې هر څه باندې، ټول اختیار داغو چلیږي. که یو انسان د یو ځای مالک وي، نو دا ضروري نه ده چې داغې کنټرول دی هم داغو سره وي، ځکه چې په دنیا کې خلکو هغه ځایونه په ټیکه ورکړي وي یا په اجاره یا په رنټي ورکړي وي، نو د هغې اختیار بیا د نورو خلکو سره وي. لیکن الله تعالی مالک هم دی او د هغو مکمل اختیار یعنی کنټرول هم دی. او سوچ کوي چې دا فرمان او سوچ کوي چې دا فرقان هغو را لېږلی دی چې چاته د صدر د طرف نه خط راشي، یا د امام کعبه د طرف نه، یا د سعودي د بادشاه د طرف نه، نو بیا به د هغوی د خوشحالۍ انتها نه وي. هر چا ته به وایي چې ګورئ، د سعودي بادشاه ما ته دغه شان خط رالېږلی دی. او یا که چا ته امام سودیس خط رالېږلی وي، نو هغه بنده به د هغو خط څنګه هر چا ته ښیي؟ داسې خو به هغه نه کوي چې ښه خط یې رالېږلی دی، لږ وروسته به یې وګورم. داسې به چېرته هم ونه کړي. نو سوچ کوئ چې د آسمانونو او ځمکې بادشاه ستاسو د پاره دا فرقان را لېږلی دی، او چې موږ د هغې نه مخ وګرځوو چې اخوا یې کېږدی، زمون سره وخت نشته چې وخت راته میلاو شي نو بیا به ګورم. تاسو اندازه لګولی شئ چې دا فرقان د چا د طرف نه دی؟ لږ سوچ وکړئ. د هغو بادشاهي د په اسمانونو او ځمکه باندې هغو رالېږلی دی. د دې نه تاسو ته د دې کلام شریف د قدر او قیمت پته لګي. ګورئ، د یو څیز قیمت په دې وجه اوچتېږي چې دا چا رالېږلی دی، د چا د طرف نه راغلی دی. دا د چا عام بنده کلام نه دی، بلکې دا د رب العالمین د طرف نه راغلی دی چې هغه د ټولو جهانونو رب دی. او بیا انسان ته د دې کتاب د اهمیت پته لګي چې دا خو څه معمولي کتاب نه دی. او زه د دې سره څنګه سلوک کوم؟ نو دا د آسمانونو او ځمکې د بادشاه د طرف نه راغلی دی. بلم یتخذ ولدا، او نه دی هغو جوړ کړی څوک زوی. د هغو څوک اولاد نشته. د اولاد خواهش او محتاجي د انسان سره وي، ځکه چې هغه وایي چې دا اولاد زما په کار راشي، چې زما سهارا او سپورټ جوړ شي. ځکه چې انسان ته پته ده چې یو وخت به راشي چې زه به بوډا شم، زما اولاد په کار دی چې زما پرې ملا مضبوطوي. ځکه چې د وخت سره سره به زه کمزوری کېږم، بوډا کېږم به، ما ته به د اولاد ضرورت وي. او که بنده مرګ ډېر هم ډینای کوي، لیکن د هغو په ذهن کې دا خبره وي چې یوه ورځ به زه مرم او د دې اولاد په ذریعه به زما نسل چلیږي. او الله تعالی بې نیازه دی، د هغو سره دا قسمه کمزوري نشته او نه یې ضرورت شته اولاد ته. سبحان الله. دا دواړه سیزونه چې دي، دا کمزوري ظاهروي. بوډاوالی هم کمزوري ده او مرګ هم کمزوري ده، بېوسي ده. او الله تعالی بېوسه نه دی او نه هغه کمزوری دی. هغو ته نه د سهارې ضرورت دی او نه د ملا د مضبوطۍ، نه د مدد، او نه د خپل نوم د مخکې بوتلو. ځکه چې هغه په خپله حی او قیوم دی. هغه د هر قسمه ضعف او نقص نه پاک، هغه د هر قسمه ضعف او نقص نه پاک دی، د هر کمی نه پاک دی، د هر عیب نه پاک دی، د هرې کمزورۍ نه پاک دی. او بوډاوالی کمزوري ده، نو هغه څوک اولاد نه دی جوړ کړی. مونږ ویلي وو مخکې که نه چې دا آسمان به راوغورځېږي، او ځمکه به اوچوي، او غرونه به ریزه ریزه شي، په دې خبره چې هغوی وایي چې الله تعالی اولاد جوړ کړی دی د ځان لپاره.